السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. د دې ساعت ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې ته ځانګړی شوې. خو لنډه خبري برخه کې به دا واوري چې مسکو نن او سبا د افغانستان په اړه د نړیوالې غونډې کوربه دی او د افغانستان د وروستیو سیاسي تحولاتو په اړه پکې خبرې کیږي. دا راپورونه وروسته راځي خو خبرونه په خبرونو پیلوو. په سر کې د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي له دندې استعفا وکړه. سبا د کابل ابوظبي ترمنځ الوتنې پیلېږي او روسیا کې بیا د کورونا پیښې زیاتې شوې دي. بشپړ خبرونه. زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت د ځانګړي استازي له دندې استعفا ورکړې. بیګا د امریکا د بهرنی چارو وزیر انتونی بلنکن دا اعلان وکړ. بلنکن د خلیلزاد مننه وکړه چې د ده په خبره لسیزې د امریکا متحده ایالاتونو لپاره نستړی کېدونکې هڅې کړې دي. بلنکن دا هم ویلي چې توماس ویسټ به د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دنده مخته وړي. زلمی خلیلزاد په افغانستان کې د امریکا د پوځي ماموریت تر رسمي پای ته رسیدو شاوخوا دوه میاشتې وروسته خپل دنده پرېښي. ښاغلی خلیلزاد 2013 کال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنی چارو وزارت ځانګړی استازی ټاکل شوی و. هغه له طالبانو سره د امریکا د 2006 کال د فبروري عمده تړون ته زمینه برابره کړه چې په نتیجه کې یې امریکا سږ کال د اګست تر پایه له افغانستانه ووتله. د کامیر هوایی شرکت سر له سبا د کابل او ابوظبي ترمنځ پروازونه بیرته پیلوي. دا خبره په دوبی کې د افغانستان لوی قونسلګری په خپل فیسبوک پاڼه کړې ده. قونسلګری ویلي چې له ډیرو هڅو وروسته یې د دغو پروازونو پیل ته زمینه برابره کړه. په دې اړه افغان جنرال قونسل مسعود احمد عزیزي د کامیر هوایی شرکت له رئیس تیمورشاه سره لیدلی دي. د قونسلګری په اعلامیه کې زیاته شوې چې په دې لیدنه کې دواړو لوریو موافقه وکړه څو په اماراتو کې د ځینو وفات شوو افغان مسافرو د جنازو انتقال ته لومړیتوب ورکړل شي. قونسلګری ژمنه کړې چې په دې برخه کې له افغانانو سره همکارۍ ته چمتو ده. د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې کابل ته د اکثرو نړیوالو پروازونو بهیر وځنډېد او لا هم پروازونه عادي شوي نه دي چې له امله یې خلک له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي او زرګونه مسافر په افغانستان او بهر کې بند پاتې دي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د شلوریز نړیوال جام په درشل کې خپل دویمه تمرینی لوبه سبا د ویست انډیز په وړاندې ترسره کوي. افغانستان او ویست انډیز دواړو خپل لومړنۍ تمرینی لوبې وبایللې. افغانستان پرون اوله تمرینی لوبه په سویلي افریقا باندې د یو څلوېښتو منډو په توپیر وبایلله. ویست انډیز هم پرون لومړنۍ تمرینی لوبه کې د اوو وکټو په توپیر د پاکستان په وړاندې ماته ومنله. د ویلو ده چې د تمرینی لوبو ګټل او بایلل د نړیوال شلو ریس جام په اصلي لوبو او نمرو هیڅ اغیز نه لري، خو یوازې مرسته کوي چې د ټیم مشران تر ټولو تیار لوبغاړي اصلي لوبو کې ولوبوي. تر تمرینی لوبو وروسته به په نړیوال شلوریز جام کې د افغانستان لومړنۍ لوبه د اکتوبر په 25مه وي. دویمه یوه د اکتوبر په 9مه له پاکستان سره ده او نور درې ګروپي لوبې هم لري. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل پرون د اروپای ټولنې د بهرنی چارو وزیرانو سره تر غونډې وروسته وویل چې له ایران سره ناسته نه ترسره کیږي. هغه ویلي ایران ته یې په ډاګه کړی چې ښه ده ژر د خبرو میز ته حاضر شي. له دې مخکې د ایران د بهرنی چارو وزارت ویان سعید خطیبزاده ویلي و چې د ایران د اټومي چارو مخکښ مرکچي علي باقری پنجشنبه له اروپایي ټولنې سره د خبرو لپاره بروکسل ته ځي. له ایران سره په 2015 کال کې د نړۍ لویو قدرتونو اټومي تړون لاسلیک کړ او په اساس یې باید ایران خپلې اټومي چارې او فعالیتونه محدود او سوله ییز کړي وای. خو د امریکا پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ 2013 کال کې له دې تړونه ووت او پر ایران سخت بندیزونه ولګول. دې کار ایران وپاروه او ورځ تر بلې یې په اټومي تړون کې خپلې ژمنې ماتې کړې او په خطرناکه کچه یې د یورانیمو پخولو ته مخه کړه. او د روسیې د دویم لوی ښار سن پیټرزبورګ چارواکي وایي دغلته د کورونا وبا د مخنیوي لپاره بندیزونه سختوي. د دې بندیزونو له ډلې به یو دا وي چې که څوک له ګڼې ګوڼې ډکو مناسبتونو یا غونډو کې ګډون کوي باید روغتیایي اجازه لیک له ځان سره ولري. فرهنګي او ورزشي غونډو کې د ګډون دا محدودیت د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته لګول کیږي. او د سن پیټرزبورګ د مرستیال والي بوریس پیتروفسکي په خبره هغه وخت اجازه لیک ته اړتیا پیښیږي چې د ګډونوالو شمیر له څلوېښتو زیات شي. غونډو کې د ګډون دا اجازه هغو کسانو ته ورکول کیږي چې د کورونا ضد بشپړ واکسین یې ترلاسه کړی وي او یا یې هم د کورونا معاینه منفي ثابته شي. د بندیزونو دا خبره وروسته تر دې خپریږي چې روسیا کې یو ځل بیا په کورونا د اخته کیدونکو کسانو شمیر لوړې کچې ته رسېدلی دی. یوازې تیرو څلورویشتو ساعتونو کې نږدې 4500 کسان دغه هیواد کې په کورونا اخته شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو واوریدل. که غواړئ چې دا خبرونه ولولئ زموږ ویبپاڼه کې موندلی شئ. د ویبپاڼې پته ده azadiradio.com. که چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې سربیره د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ او پر ټویټر مو هم فالو کولی شئ. مسکو نن او سبا د افغانستان په تړاو د یوې نړیوالې ناستې کوربه ده. دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته د مسکو فارمټ لومړنۍ ناسته ده چې تمه کیږي د وروستیو تحولاتو په تړاو پکې بحث وشي. د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ویلي چې له مسکو فارمټ سره لیوالتیا لري خو په نننۍ غونډه کې کوم استازی نه ورلیږي. تفصیل د صفی الله ستانکزي په راپور کې.
تمه ده د مسکو فارمټ په غونډه کې سبا د اکتوبر په 10 د چین، پاکستان او روسیې استازی له طالبانو سره خبرې وکړي. له دې مخکې د امریکا د استازي د ګډون خبره هم شوې وه، خو بېګا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند نیت پرایس خبریالانو ته وویل چې امریکا د مسکو په غونډه کې ګډون نه کوي. پرایس زیاته کړه:
وی ویل نات پارټیسیپیټ ان د مسکو ټاکس.
موږ به د مسکو په خبرو کې ګډون ونه کړو. ترویکا جمع یو معاصر او رغنده فوروم ده. موږ په راتلونکي کې له دې فوروم سره د اړیکو د پاللو لیوالتیا لرو، خو اوس دې موقعیت کې نه یو چې دا اونۍ پکې ګډون وکړو. چین، پاکستان او روسیه به له طالبانو سره تر مخامخ ناستې مخکې نن د ورځې په اوږدو کې لومړنۍ غونډه هم دایره کړي، چیرته چې د راپورونو له مخې د افغانستان اوسنیو شرایطو ته په کتو د یو ګډ دریځ د موندلو لپاره هڅې کیږي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف په حواله روسي رسنیو دا پاسنۍ خبره خپره کړې. طالبانو تایید کړي چې د دوی د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال مولوی عبدالسلام حنفی په مشرۍ یو پلاوی د مسکو په ناسته کې برخه اخلي. مسکو فارمټ له 2018 کال راهیسې د افغانستان د مسایلو د حل لپاره جوړ شوی چې کوربتوب یې د روسیې په غاړه دی. د مسکو فارمټ غړي چې په پخوانیو غونډو کې په افغانستان کې د اسلامي امارات له بیا ژوندي کېدو سره مخالفت درلود، دا وار د افغانستان د ورغلي طالب پلاوی سره خبرو ته کینی. د افغانستان او روسیې اړوند مسلو له شنونکي فاروق فردان مو په دې اړه پوښتنه وکړه چې طالبان به له مسکو فارمټ څه غواړي. هغه داسې ځواب وایي:
طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي. ولې ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
ښاغلي فردا زیاته کړه چې طالبان د مشروعیت د ترلاسه کولو لپاره نړیوال سټیج ته ضرورت لري چې روسیه دا زمینه ورته برابره کړي. روسیه داسې وخت مسکو فارمټ غونډه وربللې چې په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې له مخ په زیاتېدونکي ګواښه په اندېښنه کې ده. تر ټولو تازه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال اولیګ سیرومولوتوف له تاس خبري اژانس سره پرون په یوه مرکه کې ویلي چې داعش یا اسلامي دولت ډلې په اړه د روسیې اندېښنې په زیاتېدو دي، ځکه دا ډله د سیمې امنیت ته ګواښ پېښوي. اولیګ ویلي: که څه هم د سیمې د کنټرول په لحاظ داعش ډېر مخکې نه دی، خو د افغانستان په ډېرو ولایتونو کې داعش خراسان څانګې شبکې فعالې دي. د منځنۍ آسیا هېوادونه هم د طالبانو له بیا واکمنېدو راوروسته له افغانستان سره په پوله خپل عسکر تیارسۍ ته درولي. په همدې لړ کې تازه پرون د ډله ییز امنیت د تړون غړو تاجکستان، روسیې او ازبکستان له افغانستان سره په پوله کې پوځي تطبیقات پیل کړي. د جرمني خبري اژانس د روسیې په مشرۍ د ډله ییز امنیت د تړون د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې د 4000 عسکرو په شمول دغه تمرینات به د شنبې تر ورځې دوام کوي. ویل شوی چې په دې تطبیقاتو کې د وسلوالو نښتو او له سرحدونو د خلکو د غیر قانوني اوښتنو په برخه کې سرتیرو ته زده کړې ورکول کیږي.
و موردل چې مسکو به نن او سبا د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه وي. د افغانستان روسیې اړوندو مسلو ځینې شنونکي په دې باور دي چې روسیه په نړیواله کچه د طالبانو لپاره د ملاتړ په جلب بوخته ده. شنونکي او ژورنالیست فاروق فردا په یو مرکه کې لازادي رادیو سره په دې تړاو خپل نظر شریک کړی. سفی الله ستانکزي له فاروق فردا سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه ترې کړې چې طالبان د څه په لټه کې دي او آیا مسکو ورته یو سم او مناسب آدرس دی؟
طالبان د اوس لپاره د رسمیت پیژندلو او د حکومت د مشروعیت د مسالې یا ستونزې د حلولو لپاره یا د حلولو په خاطر یو لړ مشکلات سره مخامخ دي. د دې لپاره طالبان بین المللي سټیج ته ضرورت لري. روسیا لومړنی هیواد دی چې د مسکو فارمات د غونډې په وسیله تاسو پوهیږئ چې طالبانو ته نړیوال سټیج ورکړ. د روسیې سیاست د افغانستان په حقله د کجدار مریض بڼه لري او دوه ګونې مخ یې غوره کړی دی، وایي یو څه او کوي بل څه. روسیه په اوسني حالاتو کې غواړي چې طالبان په مرکزی آسیا کې مداخله ونه کړي او طالبان هم دا خبره نه کوي، ولی روسیه د ځان لپاره یا له ځانه په اصطلاح بیره لري. طالبان له دې سره غواړي چې بین المللي سټیج ته لار پیدا کړي او خپلې خبرې ورسوي. دا د دوی په اهدافو کې یو بیلواله دی چې روسیه په کم اهدافو سره طالبان دې سټیج ته رابولي او طالبان له دې سټیج غواړي څه استفاده وکړي.
د موسکو فارمټ غړو مخکې غونډو کې ویلي و چې د امارات احیا نه غواړي، اوس به یې دریس سوي.
طالبان د موسکو فارمټ کې په اسلامي امارت ټینګار درلود او په هماغه غونډه کې ما د ښاغلي عباس ستانکزي نه وپوښتل چې په مذاکراتو کې خو انعطاف هم وي، آیا طالبان انعطاف ته حاضر دي؟ په هماغه وخت کې دا خبره خپره شوه چې ښاغلي ستانکزي وویل چې په اسلام کې انعطاف نشته. کله چې انعطاف نشته نو طالبان په اسلامي امارت ټینګار کوي، ولی ولیدل شي چې د دوی دا ټینګار د نړیوالو له کوم خبرګون سره مخامخ کیږي؟ آیا طالبان حاضر دي چې لویه جرګه جوړه کړي او د راتلونکي نظام د څرنګوالي په هکله له خلکو سره خبرې وکړي؟ دا به هغه وخت روښانه شي.
او روسیه له داعش اندېښنه لري که د طالبانو په ژمنو زړه تړي، فکر کوي سم کار کوي؟ طالبان د دې جوګه دي فکر کوي چې د روسیې اندېښنې ځواب کړي، خصوصا د داعش په وړاندې د مبارزې او د داعش د ماتولو په ارتباط؟
طالبان په هر حالت کې اوس حکومت ته راغلي دي. دوی د روسیې له غوښتنې پرته هم مجبور دي چې خپل حکومت یا د خپل حکومت د ټینګښت لپاره د هر مخالف سره وجنګیږي، که هغه داعش وي او یا د هغه د خراسان ګروپ. اما روسیه په هڅه کې ده چې د هغو مستو له کټې نه کوچ راټول کړي چې له 2014 کال نه پکې د امریکې سره شمړې وهلې دي. روسیه طالبانو ته له طالبانو نه زیات مرهونه ده، ځکه اوس روسیه تلاش کوي چې د طالبانو د په رسمیت پیژندلو په لړ کې د دی ګروپ ته یا د طالبانو حکومت ته د نړیوالو هیوادونو پام او توجه راواړوي. ولیدل شي چې په دې غونډه کې طالبان سوایی د طالبان مهمه خبره دا ده چې طالبان د لومړي ځل دپاره د خپل حکومت له نیولو څخه یو بین المللي سټیج ته راوځي، او عبدالسلام مولوي عبدالسلام حنفي چې پخوا هم سوزلی روسیې ته راغلی و ممکن په دې غونډه کې وینا وکړي، او د طالبانو ښکاره دریس په دې غونډه کې د نړیوالو په هکله ښکاره کړي.
شنون کوي او ژورنالیست فاروق فردا و چې له ازادي راډیو سره د مسکو د غونډې په اړه خبرې کولې او ویلې مسکو په دې هڅه کې دی چې طالبانو ته نړیوال سټیج برابر کړي.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غوږی اوریدونکو اوس هم ور رسیږي د ازادي راډیوي مجلې ته، خو تر دې مجلې مخکې راځي چې په نړیوال ورځپانو کې د افغانستان په اړه خبرې شوې مقاله او تبصرې درته خبرې کړو.
دیلی میل ورسپانې په افغانستان کې د طالبانو څخه د ملالۍ یوسفزۍ د هغې غوښتنې په اړه د فرانسې خبري اژانس هغه لیکنه خپره کړې چې ویلي دي نجونې باید ښوونځیو ته لاړې شي. په دې مقاله کې راغلي د نوبل جایزې ګټونکې ملالۍ یوسفزۍ چې یو وخت خپله پاکستاني طالبانو ښوونځي ته د تګ پر مهال په ډزو ټپي کړې وه، اوس په افغانستان کې لا طالبانو غواړي چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. ورسپانه زیاتوي چې پوره دوه میاشتې وشوې چې طالبان پر افغانستان واکمن دي، خو له هغه رئیس د بلخ، سمنګان او کندوز پرته د افغانستان په تقریبا نورو ټولو ولایتونو کې د نجونو پر